ستړي مشي دا مشا ریډیو ده د سلورو بجو په دې خبري غړی کې د خپل قربا مجید بابرنی کې هلي او سلامونه ومني او باورې چې نن سحر په جلال آباد کې د هوائي ډګر په هوائي ډګر باندې د طالبانو په بریټ کې سور لس کسان وژل شوی او ولس نو ټپيان شوی دي. په پیښور کې هم د نامنو پیښو پولیسو عوام وګړو ته مرګوب لاړولې ده. د قبایلی سیمو افغانستان او نړۍ په اړه یو شمیر نور راپورونه هم لرو. ونیز خبرونه ترکیا اسلام او دیموکراسي او د تیر هیر آوازونه یادونه خبرونه به هم اوري. خوان ورجو اني ساج ملتا چې خبرونه ته وره
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی. نن سحر د افغانستان د ننګرهار په هوائي ډګر وسلوالو بریټ کړي چې پکې سوار لستنه وجري شوی او ولس شوبل دي. د پاکستان د خارجه چارو وزیر بعد روانې میاشتې په درې منیټه د بروسلز دوره کوي او د مصر عدالت هغه غونډه سندولي په کوم کې به چې د هېواد د نوي آئین د مسودې جوړونکو کسانو د قانوني حیثیت په اړه غور کېده. اوسته خبرونو تفصیل. نن سحر د افغانستان د ننګرهار په هوائي ډګر وسلوالو بریټ کړي چې پکې سوار لستنه وجلی شوی او ولس ژوبل دي. د ننګرهار د امنیه کمانډانې ویان حضرت حسین مشرقي وال د دې پیښې په اړه مشال ریډیو ته وایي. بلخوا د طالب وسلوالو ویان سبیح الله مجاهد وای د غبری د دوی له خطر سره شوی دی او ائتلافي ځواکونو ته په ګڼ شمیر کې مرګ ژوبلا اړولې ده. د خیبر پختونخوا د پیښور په یکاتود کې پیګا د شپې ناوخته چاودنه شوې چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د پولیسو لوینا سره سم دواړه وژل شوي کسان ځان وژونکي برید کوونکي وو. د یکاتود تانی ویو پولیس راحت خان مشال لیډیو ته وایي دواړو کسانو ځان د ترهګرۍ لپاره تیارو چې چاودنه وشوه. په یو بل پیښه کې د بره مومندو د حلیمزو امن لخکر یو غړی هم وسلوالو وجلې دي. د دې پیښې پړه وسلوالو طالبانو منلې ده. د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی خر په مشرۍ کې بعد پاکستان یو پلاوی د روانې میاشتې په درېمه او څلورمه نیټه د بروسلز دوه ورځنۍ دوره کوي. د خارجه وزارت لخوا جاری شوې خبرپاڼې تر مخه هینا ربانی خر په خپل دوره کې بعد د بلجیم د خارجه وزیر د اروپایي اتحادیې د استاسي او د امریکا د خارجه وزیر هیلری کلینټن سره ملاقات کوي او په دوړخیزه اړیکو د پاکستان او امریکا ستراتیژیکي مذاکراتو او د افغانستان په اړه خبرې کوي. د جنوبی وزیرستان په وانا کې د احمد زو وزیرو جرګې په خپل سیمه کې مشتو مسودو کډوالو ته ویلي دي تر 15 دسمبر پورې د دوی له خوري وځي. پرون د خالی پروس جرګې دا پریکړه په ځای طالب کمانډان مولا نصیر باندې د برید ارستو کړي. د مشال لیډیو د خبریال له مخې په وانا کې جرګې په خپل پریکړه کې ویلي دي چې د ټاکل شوي نیټې ارستو کچري د وزیر قبیلې یو تن د محسود قبیلې کډوالو یا طالبانو ته پناه ورکړه نو لس لاکه روپۍ به جرمانه کول شي او کور به هم سوځي. د پاکستان د ډاکټرانو تنظیم مشرانو ویلي دي که حکومت په یوه اونۍ کې د بلوچستان د ډاکټرانو ستونزې هواري نه کړي نو په ټول هیواد کې به په هسپتالونو کې د کار نه کولو اعلان وکړي. د تنظیم دا اعلان تېره ورځ کړی دی. بلې خوا ته د بلوچستان حکومت د شاوخوا 1500 ډاکټرانو تنخواګانې هم بندي کړې دي. د اکتوبر په 14 نیټه د کوټې سریاب روډ نه د ډاکټر سعید احمد خان د تختولو وروسته ډاکټرانو اړتال کړی وو چې له وجې حکومت 280 ډاکټران له خپلو دندو لرې کړي وو او د ځینو تنخواګانې هم بندې کړې وې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې لپاره پاکستان نور طالبان بندیان هم خوشي کړي. د یاد وزارت ویان جاران موسازی نن کابل کې خبریالانو ته وویل چې له پاکستان څخه هیله لري چې د افغانستان لپاره د طالبانو له مشرانو سره نیغ په نیغه خبرو برابرولو کې مرستې وکړي او نور هغه طالب قیدیان هم پرېږدي چې لا هم په پاکستان کې بندیان دي. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان لنډه موده وړاندې نهه طالب مشران خوشي کړي دي. جاران موسازی وویل چې دې وروستیو کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا د پاکستان سره د افغانستان د سولې بهیر د دواړو ملکونو ترمنځ د تجارت او ترانزیت د تړون پوره عملي کولو او پر شرقي ولایتونو د راکټونو او د توپخانې د بریدونو او درولو خبرې کړې دي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. د عراق وزیر اعظم نور المالکی پرون په دې هواد کې د قومي شخړې د خطر خبرداري ورکړې ده. نوموړي د خبرداري تر هغه خبر وروسته ورکړل چې د هواد په شمال کې د عربانو او کوردانو ترمنځ د شخړو د کمول لپاره خبرې اترې کومې نتیجې ته ونه رسیدې. د په بغداد کې یو کانفرنس ته ویل که دغه شخړه او اختلافات پراخېږي دا به ناوړه دردیدونکي او قومي شخړه وي چې نه به د کوردانو او نه د عربانو په ګټه وي. د کوردستان د خودمختاري سیمې حکومت د جمعې پر ورځ ویلي د فیډرل ادارې او د کوردانو د امنیتي چارواکو ترمنځ وروسته تر هغې خبرې په ټپه ودرېدي چې بغداد د دجلې په نامه د عملیاتو قمندانې له تشکیل څخه لاس په سر نه شو. خو د عراق وزیر اعظم المالکي د سیمې د امنیتي ستونزې د حل په هکله وایي
ما ته کوم فرق نه کوي، زه تیار یم د عربانو، کوردانو، ترکمنانو او عیسویانو په ګډون له سیمې داوطلبه کسان ومنم چې د سیمې د امن لپاره له قانون سره سم یو ځواک ایجاد کړي سو دا ستونزه حل شي.
بلخوا د مصر ستر عدالت د اتوار پر ورځ هغه غونډه سندولي په کوم کې بعد چې د هیواد د نوي آئین د مسودي جوړونکي کسانو د قانوني حیثیت په اړه غور کېده. د عدالت ویاند وایي دا غونډه د انتظامی وجوهاتو له امله وسونډول شوه، خو یو وکیل د نوم نه خپرولو په شرط اسوسییټډ پریس خبري ایجنسی ته ویلي د عدالت بهر په زرګاو احتجاج کوونکو له وجې وکیلانو خطر محسوسولو نو ځکه دا غونډه ونه کړل شوه. د خبرونو پای
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه مو د انیسا اجمل نو اوریدو. د دې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. په جلال آباد هوایي ډګر وسلوالو طالبانو نن سحر برید کړی و. یو چارواکی یې تفصیل بیانې رحمان بابا وای کوی مکه نه د بل سړی په لار کې چرستا به د کوهی په غاړه لار شي. په پېښور کې ځانمرګي برید کوونکي طالبان د خپل برید په خپل ښکار شول.
بمبارو موټر سایکل باندې بارود مارود فټ کول ځان تیارولو دهشت کردی لپاره او بلاسټ تینو شو.
په یادونه سندری ز خبرونه کې بعد تیر هیر اوازونه ووري. هدایت الله هم په دغه کې اوره.
مزا مزا کنا دم جانا نا مزا مزا کنا دم جانا نا تالا والا بشم زبیل تانا.
اسلام ترکی او ډیموکراسي ونی د خبرونه به هم ووري. تمشال تر څنګه وسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو دا نه ساته خبرونه تاسو د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږ بجو پورې نیخ پنی غوري. د دې تر څنګه زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې او هم اوریدلی شي. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. نن سهار چې د ننګرهار په هوایي ډګر وسلوال بریدونه ترسره شوي وو، نه تنه وسلوال بریدګر، درې تنه افغان ساتونکي او دوه تنه پکې ملکی وګړي وژل شول. نور حال د جلال آباد نه مشال ریډیو همکار باز محمد عابد را کوي.
نن سهار چې د ننګرهار په هوایي ډګر د وسلوالو طالبانو لخوا بریدونه پیل شوي وو، تر دوه ساعتو پورې دوام وکړ چې په نتیجه کې نه تنه بریدګر، درې تنه افغان ساتونکي او دوه تنه ولسی وګړي وژل شوي او سوار لستنه افغان ساتونکي او درې تنه ولسی وګړي پکې ټپین شوي دي. د ننګرهار د امنیه قومندانې بیان حضرت حسین مشرقی وال په دې اړه مشال راډیو ته وویل.
میدان درې کسان شہیدان شوي دي او څوارلس زخمیان شوي دي.
د ننګرهار د عامې روغتیا روغتون چارواکي وایي چې د یو تن مړې او درې تنه ټپیانې روغتون ته راوړي دي. بلخوا طالب وایان ذبیح الله مجاهد وایي چې برید د دوی لخوا ترسره شوی او دعوه کوي چې ائتلافي ځواکونو ته یې په ګڼ شمیر کې مرګ ژوبله اړولې ده. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو د نام نه پیښې پیښور کې هم رامنځته شوې دي. د پیښور په یاکتوت کې بیګا د شپې یوه چاودنه شوې ده چې پکې دوه کسان وژل شوي دي. د پولیسو له وینا سره سم دواړه کسان ځان وژونکي برید کول. نور حال شبیر احمد جان راکوي.
بیګا د شپې د پیښور په یاکتوت سیمه کې یو چاودنه شوې چې پکې دوه تنه مړه او یو موټر سایکل په مکمل توګه تباه شوې دي. د پولیسو د وینا تر مخه وژل شوي دواړه کسان ترهګرو او دوی خودکش حمله لپاره روان وو. د یاکتوت تړنې یو چارواکي ایس آی راحت خان مشال لیړو ته وویل چې وژل شوي دواړه کسان خودکش بمبار وو او دوی یاکتوت ډیر کالونه کې دغلته کې په خپل موټر سایکل او خپل خودکش جیکټ د برید لپاره تیارولې چې هم دغلته چاودنه وشوه او دواړه پکې پټک مړه شو. نوموړی زیاتوي
دړکې ملاویږي او سو سواری دوی غیر چاپیر سیمه کې کاروان هم کړ دي. نو کې دي چې د یکتوت پولیس پنه خو دا وجل شوی کسانو د پیجنګلو په خله دی وای چې د هغوی پیجنګلو نشي کېدی.
بالکل جناب، دي ته هم مسلسل تم کې نه مرو شوی او دغه مخ کې دا کاروي شوی. نو موږ چې 100 کیلو مواد نیولې تم کې دي ته عمرونو خو مکمل پتن لګي ځکه چې بالکل پرزه پرزه شو او آزاد ډیل لري تر نو مکمل پتن لګي. دا اپریشن شروع یې سر چې اپریشن شروع دی
یادونه وړ ده چې د پولیس په وینا غیر چاپیره ولس شوادانو ته نور څه قسمه زیان نه رسیدلې. د بم ډسپوزل سکواډ وینا تر مخه چاودنه کې 1 کیلوګرامه پورې بارودی مواد استعمال شوه. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
اردن کوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. نن سهار د 400 شپ قدر د هغو کلو په سیمه کې چاودنه شوې ده چې په کې ځمکه په سر لانجه روانه ده. په دې بیخه کې یو پولیس جوبل شوې ده. بلخوا په حلیم زو کې د امن لخر یو غړی وجل شوې ده. نور حال زموږ همکار راکړي.
د تنازی کار 15 کلو په سیمه باډی کورنو کې نن سهار په یو بمی چاودنه کې د پولیسو یو غړی زخمی شوی او هم پرون د بر محمد ایجنسی د حلیمزی قبیلې د امنیتی لخکریانو یو غړی طالب وسلوال وژلې. د سهارنۍ پیښې حال د تناسرو کلی ایس ایچ او ګلشید خان مشال ریډیو ته داسې وایي. پرون د بر محمد ایجنسی د حلیمزی امنیتی لخکریانو یو رضاکار رسدګل چې همدی قبیلې د بابیخیلو سره تړاو لرلو تیر شپه طالب وسلوال وژلې. د دې پیښې په اړه مو چې د یاد شوي امنیتی لخکر د مشر محمد علی حلیمزی سره خبرې وکړې نو هغه وویل دا محمد علی حلیمزی په وینا حکومت سلور تنان هم د شک په بنیاد نیولې دي. د دې پیښې پړه د تحریک طالبان پاکستان ویان احسان الله احسان منلې ده.
اردوونکو ورجو د خبرونه په دې برخه کې د بلوچستان سرخر کوټه ته په دغه خار کې د پاکستان میډیکل اسوسییشن مشران وایي چې حکومت په یو ونه کې د بلوچستان د ډاکټرانو ستونزې هوارې نه کړې نو په ټول هیواد کې به په هسپتالونو کې د کار نه کولو اعلان وکړي. نور حال زموږ همکار خدای نور نصر راکړي.
په کوټه کې په خبری غونډه کې د پاکستان میډیکل اسوسییشن نوی منتخب سوی صدر ډاکټر اسخر جدون وویل د ټول پاکستان ډاکټران د بلوچستان له ډاکټرانو سره دي او په هر مشکل کې به د دوی ملاتړ کوي. ډاکټر اصغر جدون په دې خبري غونډه کې زیاته کړه که په یوه ونۍ کې حکومت بیرته د 19 نومبر حالت ته رانغی، نو د ټول پاکستان ډاکټران به د بلوچستان د ډاکټرانو لپاره په روغتونو کې له کار کولو څخه بایکاټ وکړي. ډاکټران د 19 نومبر حالت هغه یادوي چې د دوی په خبره ټول ماتله ډاکټران دي بیرته بحال او د دوی پر ضد دې درج سوي مقدمې بیرته واخیستل سي. په دې خبري غونډه کې چې په سلګونو ډاکټران موجود وو، د بلوچستان د ډاکټرانو مشر ډاکټر سلطان ترین وویل د دوی هړتال د غلو او ډاکوګانو پر ضد وه، لکن د ده په وینا د بلوچستان حکومت او پولیسو د ډاکټرانو په مقابله کې د هغوی ملاتړ کړی. زموږ جنگ د غلو، ډاکوګانو او د اغواکارو پر ضد وه، نو که د دوی په مقابله کې زموږ مخ ته هر څوک راغلل، موږ وایو چې هغه د غلو ملګری دی، چې په هغه کې پولیس هم شامل دی، اوسنی حکومت هم شامل دی، د دې سیمې سرداران او وزیران هم د هغوی ملګری دی. د پاکستان د ډاکټرانو اتحادیه وایي تر هغه وخته به له حکومت سره خبرو ته حاضر نسي تر کومه وخته چې د بلوچستان ډاکټران بحاله کړي نه وي. خو بلې خواته د بلوچستان حکومت د شاوخوا 1500 ډاکټرانو تنخواوې بندې کړې او ورڅخه یې غوښتنه کړې چې ژر تر ژره دې هړتال ختم کړي. دا یادونې وړ ده چې د بلوچستان ډاکټران له تېرې یوه نیمه میاشتې راهیسې په هړتال دي او غوښتنه کوي د دوی د ملګرو تښتول او وژل دې بند سي او د ډاډمن خوندیتوب لپاره دې ګامونه پورته سي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
اردوونکو د خبرونې په دې برخه کې ورجو جنوبي وزیرستان ته سوره د مخ کې په دغه سیمه کې د حکومت پلوي وسلوالو طالبانو کمانډر مولا نذیر باندې یو ځانمرګي برید شوی او د دې نه پس جرګه شوې ده. جرګې وینا کړې ده چې ټول محسود دي د دغو سیمو نه خپلو سیمو ته واپس لاړ شي. زموږ همکار په تفصیل لري.
د هفته په ورځ د سویلي وزیرستان ستر پند غولي وانه رستم بازار په الحبیب پلازا کې شوې. د وانه احمدزی وزیر قبایلیانو د شپې شله تنیز امن کمیټۍ و درنا جرګه وشوه. په جرګه کښې دا پرېکړه وکړه شوه چې په وانه کښې مشته مسعود کډول او مسعود طالبون دې د روانې میاشتې تر 15 نېټه پورې وانه پرېږدي او چېرته بل لوري ته دې وبهیږي. د جرګې د پرېکړې اعلان بیا د وانه د ټولو جماعتونو نه په لوټ سپیکرونو وشه چې په کونګ کښې ټول احمدزی وزیر قبایلیون ته وویل شول چې که د ټاکلې نېټې نه د ورسته په وانه کښې کوم احمدزی وزیر مسعود کډول یا مسعود طالبون ته پناه یا ځای ورکړلې وي، د هغه نه به لس لکه کلدارې نقد جرمانه وسولولی او کور به یې هم سوځېږي. په دا اولې سره مې د سولي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ، د وانه نای پولیټیکل ایجنټ او د احمدزی وزیر قبایلیانو د ډېرو مشرانو سره د ټلیفون په لیکا د خبرو کولو هڅه وکړه، خو په دا باریک شو چا هم خبرو کولو ته غاړه کښې نه شوه. کله مې چې د مسعود قبایلیانو سره تعلق لرونکي یو ملک سردار جمال الدین سره تماس ونیوه، هغه په دا رنګ وږغېده: دغه بریښه د پښتونخوا سیاسي پوهان خادم حسین وویل یاد دی وی چې د احمدزی وزیر قبایلیانو په سیمه وانه سب ډویژن کښې دا وخت 2200 مسعود کورنۍ چې پکښې د 25,000 پورې ښځینه او نرینه شامل دي د کډوالۍ ژوند تېروي. دا د هم یادوي چې د احمدزی وزیر قبایلیانو په دا رنګ پرېکړه د هغه ځانمرګي برید نه د ورسته وکړه چې کوم په وانه کښې د شپږم په ورځ د وانه د طالبانو په ستر کمانډر مولا نذیر شوی وه. مسعود طالبانو د احمدزی وزیر قبایلیانو د شپې شلتنیز امن کمیټۍ د پرېکړې په باره کښې لا هېڅ څه نه دي ویلي.
اوریدونکو، د پاکستان د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کره به د روانې میاشتې په درېیمه او څلورمه نېټه د بلجیم سرخار برسلز ته ځي او امکان دی چې هلته به دا د امریکې د خارجه چارو وزیر هیلری کلنټن سره هم وویني. دغې دورې ته کارپوهان په څه نظر ګوري؟ زموږ همکار ریاض مساخیل په تفصیل لري.
د خارجه دفتر لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د هنر ربانی کر په مشرۍ کې به په 3 او 4 دسمبر پاکستانی پلاوی د برسلز دورځنې دوره کوي. دغه دوره کې به د خارجه وزارت د نورو چارواکو سره سره خارجه سکتر جلیل عباس جیلانی او د پاکستانی پوز مشر جنرل اشفاق پرویز کیانی هم شامل وي. خبر پاڼه زیاتوي چې میرمن هنر ربانی کر به برسلز کې د خپلې اسارتیا دوران د بلجیم خارجه وزیر، یورپی یونین د استازي، د ناټو د ستر سکتر او نورو تجارتي او کاروباری مشرانو سره ویني. د دې ترڅنګ د امریکا خارجه وزیر هیلری کلینټن سره هم د هنر ربانی کر ملاقات ټاکل شوې ده. څوک چې بعد د ناټو ملکونو د خارجه وزیرانو غونډه کې د ګډون په غرض برسلز کې وي. دغه دوران بعد د خپل منځي تعلقاتو سره سره د افغانستان او سیمې په امنیت او د پاکستان او امریکا ترمنځ روانو ستراتیژیکي مذاکراتو هم خبري کیږي. پاکستان کې د خارجه چارو کارپوهان د دورې او د کې کیدونکو ملاقاتونو ته ډېر خوشبينه دي او وایي چې د گٹھے بعد پاکستان او امریکی تعلقات او د سیمه امن او ترقی ته رسی. مشال ریڈیو سره خبرو کې د ملکی او خارجه چارو کارپو او پیښور په هنتون کې د مطالعه پاکستان د سانګې مشر ډاکټر فخر الاسلام اوه
کومنګ الیکشن پر انټرنیشنل لاز اور پوی کو نو په سفارتي جبا کې د یو ملک د وزیر خارجه سره یا د وزیر اعظم سره یا د صدر سره ملاقات د درې وانو یو سویه او یو لیول دی. دا تنه شی ویل چې وزیر خارجه سره ملاقات وشو پرایم منسٹر سره ولې ونه شو. نو څنګه باغریزه کې چې سمثینګ از بیټر دین نثینګ
دا. بل طرف ته د خارجه وزیر سره د پوزي مشر سفر هم د کارپوهانو په نظر کې یو ښه علامت دی. مشال ریډیو ته په دغه اړه د خارجه چارو کارپو او پیښور پوهنتون کې د ایریا سټډیز د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان سداسي وی
اصل کې خو خبره خامخا په خبر اترو حل کیږي. هر څه چې د دورې کې خامخا خبرې اترې ایش خو زما په خیال اصلي واکداران امریکای باره کې زمو عسکري طاقتونه چې دي هغوی د مرغۍ نه بغیر چرته هم نشي. نو کله دای په مرغۍ وي نو بیا دې کې پرمختګ امکانات وي.
د کارپوهانو په وینا کال 2014 اخره پورې د افغانستان نه وتو دپاره خارجي عسکرو ته زمینه برابرول او تر دغه وخته امنیتي وضع سمول د امریکې او ناټو لومبې پاملرنه ده او دې لړکې پاکستان ډېر مهم کردار لوبولی شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو ورزو سیو بل راپور تھا چې پاکستان د امریکا د افغانستان په دې شخړه کې څنګه د امن لپاره خپل رول لوبولی شي. جمیله ظریف په د کابل نه دا راپورټ لري.
یو شمیر امریکایي ډیپلوماټان د سولې په خبرو اترو کې د پاکستان رول مهم بولي او د دې هیواد پر رښتینی همکاري ټینګار کوي. د امریکا د بهرنی چارو په وزارت کې د افغانستان د څنګه مرستیال مصطفی پوپل د سولې په برخه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ روسي پرمختګونه وستایل، خو هغه وویل چې باید افغانستان او پاکستان په دې برخه کې خپل خبرو اترو ته دوام ورکړي.
موږ هیله منو چې دوی به مثبت رول ولوبوي. دا مهال موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو اترو پایلو ته په کتو سره وایو چې ډېرې ښې خبرې درلودې. پاکستان په افغانستان کې د سولې د راوستلو په برخه کې یو ډېر مهم او ګټور رول لري، ځکه چې د افغانستان یو نږدې ګاونډی دی. ځینې ستونزې سته، خو هیله من دي چې د افغانستان او پاکستان حکومتونه د مستقیمو او ښو اړیکو له لارې وکولی شي د سولې بهیر پیاوړی
کړي.
امریکایي چارواکي د څرګندونې په داسې حال کې کوي چې د افغانستان د بهرنی چارو وزیر د جمعې په ورځ د خپلې پاکستاني سیالې په بلنه اسلام آباد ته سفر وکړ. د دې سفر په پای کې د دوړو هیوادونو لخوا یو پریکړه لیک هم صادر شو. په دې پریکړه لیک کې پاکستان ژمنه کړې چې یو شمیر نور زندانیان به هم د دې هیواد له زندانونو آزاد کړي. شاوخوا یو میاشت مخکې د افغانستان د سولې د عالي شورا پلاوی هم چې مشري د دې شورا مشر صلاح الدین رباني کوله پاکستان ته ولاړ، چې د دې په سفر کې هم پاکستان 9 تنه طالب زندانیان د دې هیواد له زندانونو خوشې کړل. خو د ولسي جرګې یو شمیر غړي بیا وایي چې له پاکستان سره به د خبرې اترې ګټورې نه وي. د دې جرګې یو غړی محمد نعیم امیتسای لالای وای
ټول پروسه روز ساته پورې کوم نتیجه نه در کړی. بیا هم دا اوس سوله روانه ده، فقط د یو ډلې سره سوله روانه ده چې د یو ډلې په ګټه باندې، چې دا اوس هم په پاکستان کې پرون زلمی رسول او د پاکستان وزیر خارجه په دې اکله باندې باس سره وکړي. سلور خواسته د افغانستان حکومت ترلوده، دوی خواسته د پاکستان حکومت ترلوده، چې په دوه خواستو کې یو په د افغانستان په نوې راتلونکي حکومت کې پروانه پاکستان ته ورکول دي.
سره له دې چې پاکستان تل د افغانستان د سولې پروسې په برخه کې د ښې او صادقانه همکارۍ ژمنه کړې. خو داسې انتقادونه هم شته چې پاکستاني چارواکي په دې برخه کې دوه ګونی سیاست لوبوي. یو شمېر کتونکي وایي څو چې نړیواله ټولنه په خاصه توګه امریکا، پاکستان ونه هڅوي څو په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ وکړي، دا هڅې به ګټه ونه کړي.
اردوونکو په افغانستان کې پاتې کیږو. په پکتیا پوهنتون کې د خیبر پښتونخوا د طب پوهنځي محصلین غواړي پوهنځي له سره زر تر زره راجستر شي. که پوهنتون ډبلیو ایچ او نړیوال روغتیایي سازمان یې له یادې ادارې سره راجستر شوی نه وي، له دې پوهنتون څخه ترلاسه شوي سندونه یې ښایي هغومره په کار ورنشي چې تمه ترې لري. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار داود طپان په راپورټ کې.
دا خیبر پختونخوا یو شمیر محصلین چې په پکتیا پانتون کې زده کړې کوي د خپلو سندونو د حقوقي ارزښت او باور په اړه اندېښنه لري او غواړي د یاد پانتون طب پوهنځی د روغتیا له نړیوال سازمان یعنی ډبلیو ایچ او سره ژر تر ژره راجستر شي، څو وکولی شي خپلو سیمو ته تر ستنېدو وروسته د دغه پانتون د سند له مخې په ډاډه زړه کار وکړي. دغه محصلین وایي که له پانتون څخه ترلاسه کیدونکی سند یې د نړیوال روغتیایي سازمان یا ډبلیو ایچ او سره راجستر نه وي، ښایي په خپلو سیمو کې ترې هغومره ګټه وانخلي چې تمه لري.
زما نوم هارون ګل دی، د کوزي پښتونخوا سره زما تعلق دی. د ډبلیو ایچ او په موضوع باندې چې کوم خبره شروع ده، دا زمونږ په آینده کې زمونږ په فیوچر کې دا ډېر یو اهم رول لري، ځکه چې د ډبلیو ایچ او نه بغیر زمونږ دا ډیګري چې کومه ده نه مکمله ده. نو دې وجه نه مونږ غواړو، مونږ دا امید لرو ان شاء الله دا تمه لرو چې دا یونیورسيټي زر تر زره د ډبلیو ایچ او سره ریکګنایز شي او مونږ ته د ډبلیو ایچ او ریکګنایز یو ډیګري ملو شي. نو دا زمونږ د پاره ډېر یو د فخر او د افتخار خبره.
زما نوم محمود خان اڅکزی دی، په پنځم سم دوه سم مصر ماسلم نه پد پونتون تی پونځي پونتون ډبلیو ایچ او سره تی پونځي رسمیت بارک تاسو دا زموږ لپاره ډیر مهمه ده. فکر مخکې چې موږ ورو ویل چې بغیر زموږ ډیګری نه مکمل یو التم د قبول والنه ده، نو او د دې بغیر موږ کوم خارج ته تللو غواړو، ولته ماستر کول غواړو یا تخصص، نو دغه لپاره موږ حتمی غوښتنه ده دغه چې په یورپ کې، په امریکا کې او یا په هند کې په داسې ځایونو کې چې موږ خپل لغه کو ډیګری وړاندې کو، دغه لپاره موږ سره ډبلیو ایچ او رسمیت ضروری دي. اول خو په پاکستان کې موږ لارته د موږ یو امتحان اخیستل کیږي د پی ایم ڈی سی په نامه، نو هغه د ډبلیو ایچ او سره چې دا رسمي نه موږ دا ډیګری هغه د تقابل قبول نه ده، نو موږ رسمي خپل کار په مخ نه سوړلې، رسمي کار تل نه کولای.
د خیبر پښتونخوا دغه محصلین چې شمیر یې تر سلو رسیږي د پکتیا پانتون په بیلابیلو پانځو کې چې ډیره برخه په تی پانځي کې دی پزده کړو بوخت دي. یاد شمیر محصلین هغه مال پکتیا پانتون ته راغله چې د خیبر پښتونخوا پېښور څخه د اریانا نه رسمي پانتون درې پانځي طب انجینری او حقوق د ولسمشر د فرمان او لوړ زده کړو وزارت د قانون لمخې د پکتیا پانتون سره مدغم او په دې ډول یې رسمیت ترلاسه کړل. په یادو محصلینو کې ځینې داسې هم شته چې په پښتو یا دری خبرې نشي کوي، خو دا پانتون له چاپیریال او سیمې خلکو له چلند څخه خوښي څرګندوي، خو وایي چې د دوی ستونزو ته دې په جدي سترګه وکتل شي، څو وکولی شي په خپلو سیمو کې له پانتون څخه ترلاسه شویو سندونو څخه ګټه واخلي. مظفر آباد سیمې څخه راغلې محصله مبارک بشارت وایي:
زه د پکتیا پانتون طب پوهنځي د وروستي کال محصل یم. د پانتون ادارې او حکومت لوړ پوړو چارواکو څخه هیله لرم چې د دې پانتون راجستر مسله ژر تر ژره هواره کړي، ځکه که موږ پاکستان ته لاړ شو نو په یو معیاري روغتون کې زموږ د کار کولو لپاره مو پر سندونو د نړیوال روغتیایي سازمان یا ډبلیو ایچ او ټاپه ډېر اهمیت لري او له ډېرو ستونزو خلاصېږو. ځینې هغه محصلین چې د راجستر کېدو په دې پروسه کې د ادارې ملاتړي دي وایي ډېره برخه کارونه پر مخ تللي او له ادارې سره په همغږۍ به د روانې پروسې چارې ډېر ژر سرته ورسیږي.
زما نوم سید بهیر دی، زه د پکتیا پوهنتون د طب پوهنځي د پنځم صنف محصل یم. موږ یوه میاشت مخکې د پوهنتون د ریاست، د طب پوهنځي ریاست او د نورو استادانو په موجودیت سره او د طب پوهنځي د محصلینو په ګډون یوه غټه غونډه لرله. د دې غونډې په نتیجه کې موږ د ډبلیو ایچ او سره د راجستریشن پروسه په درې سټیپونو ویشله. اول سټیپ باندې زموږ کار روان دی او تقریبا 90% دا پروسس ختم شوی دی چې دا زموږ د ویبسایټ جوړولو پروسه ده. دویم سټیپ زموږ دا دی چې په پوهنتون کې موجوده څه نیمګړتیا چې دی، مثلا د لابراتوار سټانډرډ کول یا د شفاخانه سره ځینې تفاهم نامې امضا کول یا ځینې نور داسې لکه د خارجه وزارت سره زمونږ یو تفاهم نامه باید امضا شي. دا سټپ دی زمونږ. دا غینه ورسته مونږه د ډبلیو ایچ او د خوانه راکړ شوی فورمې چې هغه اصل کې دا غوي غونډې غوښتنې پاره کوي، هغه مونږه ډکو او د خپل د پونتون د سټانډرډ مطابق دا غې ته جواب ورکو او دا فورمې لیګل کیږي دنمارک ته، کوپنهاګن ته. هغه تر ډبلیو ایچ او عمومي مرکز دی چې هغه په اړه باندې به سوچ کوي او بل اخرات زمونږ د پونتون د سټانډرډ مطابق غوي او فیصله کوي.
ګڼ ماسلین بیا په دې هم ټینګار کوي چې د یاد ستونزې اواري لپاره دی د ولایتي ادارې ترڅنګ د لوړ زده کړو وزارت په کچه کار وشي او دا پانتون په نړیوالو معیارونو برابر کړي. دا چې په دې برخه کې څه شوي د یاد پانتون رئیس پاندوی عبدالرحیم پرایي په اړه وایي،
دغه اول قدم کې ما دا تصمیم نیولی چې د ډبلیو سي رجستر کوم تر څو چې زما ځوانان چې د پونتون فارغېږي هلته په اسانه توګه کار پیدا کړي او دوی مشغول شي او دته کوم مشکل نه وي. فعلا کار خو په شروع کې ولې بیا هم چې زه وینم تر 15% کار پر مخ تللی دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ کی سلور نیمه بجې شوې دي. ورجو انیسا اجمل ته چې خبرونو سر لنډیستی وورو.
نن سهار د افغانستان د ننګرهار په هوایي ډګر وسلوالو برید کړی چې پکې 14 تنه وژل شوي او 12 ژوبل دي. د پېښور په یکتوت کې د 14 له امله 2 تنه وژل شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر هینا ربانی کر به د رواني میاشتې په 3 مینیټه د بروسلز دوره کوي. د پاکستان د ډاکټرانو تنظیم مشران وایي که حکومت په یوه اونۍ کې د بلوچستان د ډاکټرانو ستونزې هواري نه کړي نو په ټول هیواد کې به په هسپتالونو کې د کار نه کولو اعلان وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې بهیر سره د مرستې لپاره پاکستان نور طالب بندیان هم خوشي کړي. د عراق وزیر اعظم نور المالکی پرون په دې هیواد کې د قومي شخړې د خطر خبرداری ورکړې ده او د مصر ستر عدالت د اتوار پرس هغه غونډه ځنډولې په کوم کې به چې د هیواد د نوي آئین د مسودې جوړونکي کسانو د قانوني حیثیت په اړه غور کېده.
اوریدونکو د خبرونو لنډیز مو د انیسا اجمل اوریدو. اوس وخت راغلی دی د ونیزی خبرونې ترکیا اسلام او دیموکراسي. زمون همکار احمد شاه اعظمی دا ونی د خبرونه تاسو لپاره برابروي. را دي چورته وکړو.
ترکیا اسلام او دیموکراسي.
ګران اوریدونکو د 19 پروګرام ترکیه اسلام او دیموکراسي لیبلی کړي سره موزه احمد شاه اعظمی هرکلی کوم. په ترکیه کې هم د نور اسلامي هیوادونو په څیر د دینز د کړو لپاره مدرسې شتون لري چې د امام خطیب لیسو په نامه یادېږي. دغه هیواد د پوهنې او روزنې د وزارت لشمیرو سره سم دا وخت په ترکیه کې 1500 امام خطیب لیسې فعال دي چې 3,500 زده کوونکي درس پکې وایي. په ترکیه اسلام او دیموکراسي نننی پروګرام کې به واوري چې په ترکیه کې د دینز د کړو مدرسې یا شوونځي له څه وخت پرانستل شوی او څه ډول درسونه پکې ویل کیږي. په ترکیه کې د عثماني خلافت پر مهال یو شمیر مدرسې فعال وې چې دینی درسونه پکې شودل کېدل، خو په 1923 کال کې د مصطفی کمال اتاتورک لخوا د جمهوریت تر اعلان وروسته مدرسې وتړل شوې. سمدا وروسته د خلکو د دینی اړتیاو د پوره کولو لپاره د دینی زده کړې د لنډې مودې کورسونه پیل شول چې تر 2 یا 3 میاشتو پورې به دوام کاوي. تر هغه وروسته د خلکو د اړتیاو او غوښتنو پر اساس د امام خطیب لیسې په نامه د دینی زده کړو د مدرسو یا شوونځیو بنسټ کېښودل شو او لومړی امام خطیب شوونځی یا مدرسه په 1915 میلادي کال کې په استنبول کې پرانستل شو. ترکیه ته د سفر پر مهال همدغه شوونځی ته چې استنبول انادولو امام خطیب لسانو میده ورغلم چې دا مهال 1000 شپېته زده کوونکو درس پکې وایي. د شوونځی لومړی لوی دروازې ته په ننوتو سره سم په تالار کې د مصطفی کمال اتاتورک مجسمه او په ترکی ژبه د هغه وینا لیکل شوی و چې مفهوم یې څه دا ډول وو: هر انسان د خپل دین، صداقت او ایمان د زده کړې لپاره یو ځای ته اړتیا لري چې هغه هم شوونځی دی. د استنبول انادولي امام خطیب شوونځي له مدیر جاوید اردم څخه مې په لومړي سر کې په ترکیه کې د امام خطیب شوونځیو د پرانستې په اړه وپوښتل. نوموړي په ځواب کې وویل:
Ülkemizde İmam Hatip liselerimizin tarihçesi, tarihi 1950.
Türkiye ki de İmam Hatip Khwanzayo ya madrasu tarih 1950 kal ta rasigi. Pa 1950 kal ki de di Khwanzi de lumrani mudir aw bansati khudun ki Mahmud Jalal Okten pa ziyar pa hewat ki lumre İmam Hatip Khwanze pranisal shu. Haga waqt Democrat kon pa waq ke ho. Adnan Mundaris Wazir Azam aw Tawfiq Ilari de khwane waziru. Haga waqt madrasi tadal shwe او د دینیز د کړل لپاره یوازې د لنډې مودې کورسونه ویل کېدل نو په همدې وخت کې محمود جلال الدین اوکتن یو پروژه جوړوي او په انقره کې د ښوونې او روزنې له مرکزی وزیر توفیق الهری سره شریکوي او بیا پریکړه کوي چې باید د امام خطیب ښوونځي بنسټ کې خودل شي همغه چې په 1950 کال کې په استانبول کې د دې ښوونځي بنسټ کې خودل شو
شکلنده لیسه چیریلیور
جاوید اردم زیاته کړه چې دغه لمړنی شوونځي ډیره ښه نتیجه ورکړه او ډیر ښه کسان یې وروزل وروسته د وخت په تیریدو سره ګڼ شمیر نور امام خطیب شوونځي پرانستل سول چې دا وخت یوازې د ترکیې په استنبول ولایت کې تر 40 زیات امام خطیب شوونځي سته او د حکومت له پلان سره سم په 2013 کال کې به یوازې په همدغه ولایت کې 85 نور امام خطیب شوونځي پرانستل سي د ترکیه د تاریخ په اوږدو کې په امام خطیب شوونځوي کې کله لښ پجم څخه تر 12 او کله بیا له نه هم څخه تر 12 پورې درس ویل کیږي چې بیا ورسته زده کړه تر لاسه کوونکي فارغین په پوهنتون کې د لوړ زده کړو لپاره نه یوازې د الهیاتو یا دینی علومو څنګه تزي بلکې په نور څنګه کې هم لوړ زده کړې تر لاسه کولای شي د ترکیه په قونیه شهر کې په بیلابیل امام خطیب شوونځوي کې 28 کاله د مدیر مرستیال مدیر او شوونکی په هیڅ دنده تر سره کوونکی فخری شکر وای د امام خطیب شوونځوي هدف نه یوازې دینی علوم شودل بلکې عصري علوم شودل هم دي
Anladım. Şundan dolayı imam lisesine geliş gayesi, ailelerin de gönderiş gayesi.
Bu imam hatip kuunze ki de tolu zda kuun ku av da hagui de kurane u muhadane da çiz da kuun ki de dini ulumu pohan av aliman şi. Pa imam hatip kuunze ki zda kuun ku ta de din lumrane av ban sertiz zda kre laka aqaid, tafsir, hadis av fiqa khudal kigi. Ya pa bal ibarat da zda kuun ku lar khuwana kigi av dui pa khpala kitabuna luali av khpal malumat siyatwi. Da غز د کون کې ټول نه غواړي چې د دین عالمانو او پوهان شي بلکې څوک غواړي چې ډاکټر شي څوک غواړي چې انجینر شي او څوک بیا په نورو څنګه کې غواړي چې پوهان شي په دوی کې د یو شمیرو کورنۍ په دې نظر وي چې بچانو یې په کافی اندازه دینی معلومات ترلاسه کړي دي او په دینی چارو کې خپل لار موندل شي نو غواړي چې بچیان یې د سیاسي علومو په هنځه ولولي او ول سوال شي او یا غواړي چې د قانون په هنځه ولولي او حاکم یا څارنوال شي خپل د کون کې هم دا فکر کوي او د دوی کورنۍ هم دوی هڅوي او لارخونه ورته کوي نو په همدې خاطر ټول فارغین د الهیاتو په هنځي ته نه داخلي
د استنبول انادولي امام خطیب شوونځي مدیر جاوید اردم ورته نظر لري او وایي چې په امام خطیب شوونځي کې د دینی علوم سربېره عصري علوم هم شودل کیږي چې دا ډول زکونکې وکولای شي چې خپل دین کلتور او پرمختللي علمی ارزښتونه په شته او غو پیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه وګرځي
1739 سایری ملي ایتیم تمل قانونو
د امام خطیب خوانزیو د جوړولو هدف ته هواد د دینی ارتیاو د پوره کول لپاره ځانګړي کسان روزل او د دې په خوا کې د عصري علومو لکه فزیکس، کیمیا، ریاضی او فلسفي علوم زده کړه کول او عصري او دینی علوم سره یوځای کول په پایله کې داسې کسان روزل چې هم دینی او هم عصري زده کړې کړي وي خپل دین او کلتور په خطو غو پیژني او بل خوا هغه غربي ارزښتونه هم پیژني او خپل وطن ته د خدمت جوګه شي زمونږ زده کوونکي د هغه مارغه په شانوي چې دوه وزرونه لري او ډیر خلوت کوي یعنی د امام خطیب خوانځي زده کوونکي تر فارغې دوه وروسته هم په عصري علوم او هم په دینی علوم سمبالوي
بیر چی شهانه دونشمه شولیا
د ترکیه لومړی دینی شوونځي استنبول انادولي امام خطیب شوونځي د نور امام خطیب شوونځي مور او پلار ګڼل کیږي لدې شوونځي څخه د ترکیه د اوسنی وزیر اعظم او د واکمن ګوند عدالت او پرمختګ د مشر رجب طيب اردوغان سربېره د استنبول شاروال او د پارلمان یو شمیر غړي فارغ شوی دی سالی اکتکین چې وخت د شوونځي شاګرد او اوس مرستیال مدیر او شوونکی دی وای چې د امام خطیب شوونځي فارغین کولای سي هغو کسانو ته د دین رښتینولي وروشي چې د دین په اړه ناسمې مفکورې یا پښتنې لري
hem dini ilimler hem de pozitif ilimleri bir arada götürdüğü için
په امام خطیب شونځي کې دینی او عصري علوم یو ځای شتل کیږي، ځکه نو موږ کولای شو هغه کسان چې عصري زده کړې کړې وي ښه درک کړو او هغوی ته په مطمئنه توګه د دیني پوښتنو سم ځواب ورکړو. هغه کسان چې د دین په اړه ناسمې مفکورې لري، موږ کولای شو هغو ته قناعت ورکړو او د دین رښتونولي ورته وښو. په دې کار کې ډېر بریالي هم یو. بلخوا په عامو پوهنتونونو کې چې د ښوونکو په ذهنونو کې د دین پاله کومې پوښتنې پیدا کیږي، د امام خطیب ښوونځیو د زده کوونکو لخوا په ډېره سمه توګه ځوابېږي.
په ترکیه کې د هر ملا، امام، خطیب، مؤذن او مفتی لپاره ضروری وي چې له امام خطیب ښوونځي څخه فارغ شوی وي او یا بیا وروسته په پوهنتون کې د الهیاتو یا دینی علومو پوهنځی ویلی وي. جاوید اردم وای د امام خطیب ښوونځي فارغین په پوهنتون کې د الهیاتو د پوهنځي سربیره یو شمیر نور پوهنځیو ته هم تلای سي او لوړ زده کړې ترلاسه کولای سي.
زمونږ فارغین هم الهیات او هم نور پوهنځیو ته داخلېدای شي. د امام خطیب ښوونځیو د وظیفو د ټاکلو لپاره د ښوونې او روزنې د قانون 1909 بڼې 23 ماده کې راغلي چې د امام خطیب ښوونځیو فارغین په ځانګړې توګه دوه دندې لري. لومړی دینی خدمات لکه امامت، اذان ورکول، ښوونکی او مفتي جوړېدل، او دوهمې د لوړو زده کړو لپاره د اشخاصو روزل دي. دلته له لوړو زده کړو څخه یوازې الهیات پوهنځي مراد نه دي، بلکې نور پوهنځي هم دي. که موږ تاریخ ته ځیر شو نو به ګورو چې د امام خطیب په فارغینو کې سیاستدانان، اقتصاد پوهان، ډاکټران، انجینران، قانون پوهان، صنعتکاران، د سینما ډایرکټران، خبریالان او د هر مسلک کسان موجود دي. یعنی زموږ له ښوونځیو څخه د هر مسلک تکړه کسان فارغ شوي.
په ترکیه کې امام خطیب ښوونځي په دوه برخو ویشل کیږي. لومړی د انادولي امام خطیب ښوونځي دي او دوهم عام امام خطیب ښوونځي. په انادولي امام خطیب ښوونځي کې زده کوونکي د کانکور یا د مقابلې د امتحان لپاره شاملېږي، او په دوهم ډول یعنی عام امام خطیب ښوونځي کې زده کوونکي په لومړني یا منځني ښوونځي کې د اخیستل سوو نمبرونو پر اساس شاملېدای شي. د ترکیه په کونیا شهر کې د کونیا سلچوکلو حجاجهان انادولي امام خطیب ښوونځي کې د 12 سم زده کوونکی فرقان ګینچر وای کته هم زیاتره وخت نیمه فارغین د الهیاتو پوهنځي او پات نیمه نور پوهنځي یو تزي، خو زه غواړم چې پر مخم د الهیاتو په پوهنځي کې دین زده کړې وکړم او دینی مشر جوړ سم.
Hocam İmam Hatip liseleri ile Anadolu liseleri veyahut da diğer liseler arasında ben şahsen fark görmüyorum.
Zıpı şahsi toga da İmam Hatip Khunzayo au Nuru Khunzayo tırmanz kum davul topir nüvinim. Pa am davul da İmam Hatip Khunzayo da parigino 50 pisada da ilahiyato pohunzita au pati 50 pisada Nuru Pohunzayo lakatiba injiniri kanun au Nuru zdaklo ta tarjih vorkavi. Zıgwalam çe la İmam Hatip Khunzayo sakha tar farigido urusta da ilahiyato pohunzi ولولم او بیا د مفتی په هیڅ دنده تر سره کړم او بیا غواړم د دینی چارو د ریاست په عالی کمیټه کې د غړي په توګه دنده تر سره کړم او بیا د ټول هیواد د دینی چارو د مشر په توګه دنده تر سره کړم. یعنی زما هدف دا دی چې په راتلونکي کې دینی مشر جوړ شم.
په ترکیه کې د بیلابیل حکومتونو د بیلو تګلارو پر اساس کله زده کوونکي له شپږم جماعت یا ټولګي څخه او یا کله بیا له نهم ټولګي څخه تر 12 پورې په امام خطیب کې درس وایي. که څه هم له 1998 کال څخه په امام خطیب ښوونځیو کې یوازې 4 کاله یعنی له نهم څخه تر 12 ټولګي پورې درس ویل کېدی، خو له 2013 کال څخه به په امام خطیب ښوونځیو کې له شپږم ټولګي څخه درسونه پیل سي. د ترکیه په کونیا شهر کې د نجم الدین اربکان پوهنتون د الهیاتو یا دینی علومو د پوهنځي ښوونکی پروفیسر ډاکټر سلیمان توپرکوای زیاتره کورنۍ د دې لپاره ماشومان په امام خطیب کې داخلوي چې له رښتینې سرچینې د دین زده کړه وکړي او په ښو اخلاقو سمبال شي.
امام خطیب اوکولارنن اورته قسملاره ینیدن اچولاجک.
اوس د امام خطیب ښوونځیو منځنۍ برخه بیرته پرانستل کیږي. یعنی د لومړۍ څلورو کلونو تر زده کړې وروستو کسوکو غواړي چې په امام خطیب ښوونځي کې زده کړه وکړي، هغه کولی شي چې په امام خطیب کې شامل شي. په ترکیه کې هغه کورنۍ چې غواړي اولادونه یې دیندار شي نو دوی امام خطیب ښوونځي خوښوي. یعنی ټول خلک نه غواړي چې اولادونه یې خطیب یا امام یا دینی کارکوونکي وي، بلکې دوی غواړي چې اولادونه یې دینی زده کړه سمه او لريختنی سرچینې څخه تر لاسه کړي. ټولنه غواړي چې راتلونکو نسل یې په خو اخلاق او سمبال وي، نو ځکه دی امام خطیب خوانځي خوخوي.
انسانمز بو اوکولاري ترجیح etmişlerdir.
که څه هم په افغانستان او پاکستان کې دینی مدرسې په شخصي توګه هم جوړیږي او ماشومان درس پکې وایي، خو په ترکیه کې هیڅ کس ټولنه یا غیر حکومتي اداره نسی کولای چې امام خطیب مدرسه یا ښوونځی د الهیات پوهنځی او یا پوځي ښوونځی پرانیزي. په ترکیه کې دا ټول د حکومت لخوا جوړیږي او د حکومت لخوا کنټرولیږي. امام خطیب ښوونځي د ښوونې او روزنې د وزارت په دینی څانګې پورې تړاو لري او د دینی زده کړو ریاست درسي مزامین یا نصاب د ښوونې او روزنې له کمیټې سره په همغږي سره رسوي. دا چې په ترکیه کې ولې چاته اجازه نه ورکول کیږي چې په خپل سر مدرسې جوړ کړي. د استنبول انادولو امام خطیب ښوونځي مدیر جاوید اردموای کچیر مدرسې د خلکو لخوا جوړ شي، نو خپل افکار او نظریه به د دین په بڼه زده کوونکو ته وړاندې کوي.
Çünkü din önemli bir müessese. Eğer yetkili
کچری دینی خوانځي یا مدرسې په شخصي توګه د افرادو لخوا جوړ شي، نو د مدرسو مالکان یا چلوونکي خپل افکار او خپل نظریه د دین په بڼه خلکو ته وړاندې کوي چې دا بیا د خلکو ترمنځ د بی اتفاقۍ او خپل منځي شخړو سبب ګرځي. حال دا چې د دین اصلي سرچینه قرآن او حدیث نبوي دی. کچری د شخصي تنظیمونو ټولنو یا اشخاصو لخوا امام خطیب خوانځي جوړېدل، نو بیا بعد دغو اتحادیو او ټولنو لخوا په جوړو شو مدرسو کې د هغوی د خوخ اسلام خودل کیدای او هغه تعبیر چې دوی د اسلام له دین څخه درلودای، نو هغه به خلکو ته د مختلف دین په توګه وړاندې کولای. نو په نتیجه کې به د پلانی سړی مسجد او د پلانی سړی د مدرسو خبرو د خلکو ترمنځ اختلاف، بی اتفاقی او جنگ جګړې رامنځته کولای. نو په کار ده چې د خوانځي یا مدرسې د حکومت لخوا جوړ شي او د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په ترکیه کې د دینی چارو ریاست موجود دی او ټول مساجد په هغه پورې تړاو لري او د ټولو مسلمانانو پر مخ پرانیست دي، او دا کار د خلکو د یووالي لپاره ډیر اړین دی او د دین په شان مهم موضوعات باید د با اهل کسانو تر کنټرول لاندې
اهل کسیدرین کنټرول altında olması gerekir diye düşünüyorum.
په ترکیه کې کایبه خواته مذهب له حکومت او سیاست څخه بیل ساتل شوی، نو بل خوا دینی شوونځي یا مدرسې هم د حکومت لخوا جوړیږي او هم په اقتصادي، اداري او نصابي حواله د حکومت تر کنټرول لاندې وي. په دې مدرسو کې زده کوونکو ته د دینی علومو ترڅنګ کلتور او عصري علوم هم شودل کیږي چې دا ډول په راتلونکي کې د ژوند په هر ډګر کې کار وکړای شي او د وطن د خدمت جوګه شي. ترکیه اسلام او دیموکراسي نننۍ خبرونه پر همدې ځای پاتې رسیږي. په راتلونکي خبرونه کې به واوري چې د ترکیه لوړی دینی زده کړې د افغانستان او پاکستان له دینی زده کړو سره څه ډول توپیر لري. تر بیا مزه احمد شاه اعظمي پر لوی خدای سپارم. ژوندۍ او ګړندۍ اوسئ.
د تیر هیر سازونو او آوازونو ځانګړې خبرونه.
یو ځلې بیا په دې لار راشه په پخوانو پلونو دې پریوتل گردونه. اوریدونکو د یادونو خبرونه قربا مجید بابر تاسو ته نیکی هلې او سلامونه وړاندې کوي. په دې خبرونه کې د هغو هنرمندانو، سندرغاړو او د هغو د سندرو د ښکلاګانو د ملګرو یادونه تاسو ته وړاندې کوو چې پښتنه ټولنه یې په خپلو سازونو، په خپلو آوازونو ښکلې کړې وه. تاسو هم په دې خبرونه کې موږ سره برخه اخیستې شئ، خو د دې نه مخکې چې تاسو ته موږ خپل ټلیفوني نمبر وړاندې کو، زموږ همکار فضل تاسو ته لپاره ټلیفوني نمبر راوړي. زموږ د ټلیفون نمبر دا دی،
مشال رادیو ته ویډیا ټلیفون وکړئ
0300 22 0 3 3.
که تاسو د پاکستان دننه د خپل کور له ټلیفون نه زنګ وهئ نو مصرف نه لري،
او که د موبایل ټلیفون له لارې اړیکه نیسئ نو یوازې د لوکل کال مصرف لري.
نو هم اوس مشال رادیو ته په 0800 22 0 3 3 ویډیا ټلیفون وکړئ
او موږ سره خپل نظر شریک کړئ.
اوریدونکو د ټلیفون د لارې مونږ ته د هغو سندرغاړو هنرمندانو خبرې وکړي چې پښتنه ټولنې په تیرو سلو کالو کې پیاوړې کړې وه. د پښتنې ټولنې هر اړخ ته رنګونه وربخلي وو. په دغو کې یو هدایت الله استاد مو هدایت الله استاد د خدای عمر ورکی هو سم ژوندې دي خو ناروغه دی. دعا ورته کوي. بیا کبیا زلف خریدی نویتا خان په سنگت کې هدایت الله سره د خپل سندره د نن سولې سي وړاندې ریکارډ کړو. او دونکو تاسو مشال ریډیو ته وګي یو ریډونکو ته وردو ستړي مشي په خیره ډیر
مننه بابا تاسو سلامونه مې ومنه
آباد سي خوشاله سي وعليكم سلام سبا ور وړي ملګری
بابر صاحب یو تا پدر تا وای وای داسې ورځ مره ولې خدایا زه دلین جانان بل وطن کې نه بابر صاحب زه بختیار وردګ یم مسلم بانه دا په اخر استاد پواز کې یو سندره مشه شو کې دا د پروګرام ته نه بل پرځ ته راوړي.
ها اوریدونکو ډیر ډیر مننه وردګ صاحب په دواړو سترګو مونږ به هڅه وکړو چې دغه سندره تاسو لپاره را پیدا کړو. تاسو مشه دې ته وایي
سرتم
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو یاتون خبرونه تاسو اورئ چې د تیر هیر اوازونو او د هغو هنرمندانو په اړه ده چې پښتو ټولنې ته او پښتو موسیقۍ ته خپل اور بخلي. یو اوریدونکو دې ستړی مشي په خیر راغی. وعلیکم السلام ملګری په خیر راغی.
سلام علیکم بابر صفی جوړه
آباد سي ملګری سوک خبرې کوي د کم دی.
هالو
ملګری اسوک خبرې کوي د کوم زینه ملګری استړی مې شي
په خبرې کوم د کاچا بخینه
خا ملګری سبا ویل غواړي
پس کتا سره تندر وی د کښ سلطان په خوري غږ نوم ته نشر کوي.
خا بالکل ملګری حسب وکړه چې د کیشور سلطان په غږ باندې در سندرا نشر کو. یو بل اوریدونکو ته ور دوستړی مې شي په خیر.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. ستوری مش بخیر.
سلام مسی من جلو بار سرسنگ شاید بخیر.
آباد و سی خوشحال و سی سوک خبری که بوده کم دیده.
شیلا یا من بشین پخ.
شیلا جان ستوری مش بخیر آگه سب ویل واری.
بس ویل بسه وانا وقت خود دیر کم دی که کنداری بی بیدلا کنداری پا آواز که سندر رتو نکر که اخون دیر کانی سندرغاری بی ده شایستان افغانستان
دا بالکل صحیح ده. عبید الله کنداری هم په دې خبرونه کې سو سو تل دا غوي سندرې مونږ خبرې کړې دي، خو دا وخت را سره خانزاده استاد دی. خانزاده استاد هم د ښکلي افغانستان ډېر تکړه هنرمند او ډېرې ښکلي سندرې ویلې دي. راځئ چې وګورو خانزاده استاد. اوریدونکو خانزاده استاد دغه سندره په کال 1950 کې ریکارډ کړې وه. او یو اوریدونکو دې ستړي مشي په خیر راغلی. ملګری ستړي مشي په خیر راغلی.
جنات ګل سه زه دلنواز خبرې کوم دا ډنګي ګل سره.
ها دلنواز سه په خیر راغلی.
بس خیر او خیریت ته ما ته درڅاګه یو کنه ورواته.
ملګری اوس خورا سره وخت نشته، بیا به درته وکړم. ها
خاصه
ایشو آباد سی خوشاله اوسې.
بیا څنګه بالا وای وادیرا ګذر لطلا ول بل بلال دفو تلانو کوئی پجا دند غلی دلانو.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږ ایږدئ. مشال ریډیو خبرونه یادونه تاسو اورئ. یادونه د تیر هیر آوازونو هغه خبرونه ده په کومه کې چې تاسو ته مونږ د پخوانو سندرغاړو سندرې او د هغوی د فن په اړه باندې وایو. اوریدونکو ورځو دغه د دې خبرونې وروسته سندرې ته چې کمرګولې ویلې ده. ما مجید بابر ته اوس اجازه راکړئ. هر چرته چې خاط آباد او بریالي اوسئ.
زبد گلو گڑے تا جو لو ما گلے تور بل جڑ کون لال لا لا لا لا لا
الله ما تم
ಅಲ್ಲ ಗುಲು ನಡೀರ್ ಕರೆ ಹಲಮ ಸಲ